سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانه ځایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستو يم. پایل په مهمو خبرونو باندې کوو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د 1988 د بندیزونو د لړۍ په چوکاټ کې د افغانستان د بندیزونو د څارنې د ټیم د ماموریت د تمدید څخه هرکلی کړی دی. ښاغلی فائق په خپله ایکس پاڼه باندې په یو بیان کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د دغه ماموریت تمدید ښکاره کوي چې افغانستان نه دی هیر شوی. د هغه په خبره له ترهګرۍ سره د مبارزې تعهد باید عملي شي او همدارنګه د ښځو حقونه باید بیرته تأمین شي. امنیت شورا پرون پر افغان طالبانو بندیزونه تمدید کړي دي. دغه شورا هغه د ټیم ماموریت ته د تمدید ماموریت ته مثبت رایه ورکړي چې د افغانستان د بندیزونو په اړه باندې څارنه کوي. دغه بندیزونه د امنیت شورا د 2019 کال د جون د 1988 پریکړه لیک په اساس باندې ادامه لري. د پاساس له طالبانو سره تړلي خلک، ډلې، شرکتونه او بنسټونه د افغانستان د شتمنیو له کنګلتیا، سفري بندیزونو او د وسلو د ګرځولو له ممنوعیت سره مخ دي. خو د طالبانو جکپوري ویان ذبیح الله مجاهد د دغه ماموریت د تمدید په اړه باندې په غبرګون کې ویلي دي چې ټول بندیزونه ناکامه دي او باید په دغسې تګلارو باندې بیا کتنه وشي او د مثبت او رغنده تعامل لپاره زمینه برابره شي. له ازادي راډیو خبرو ته غواګست. څه باندې یو نیم سل افغان هنرمندان او موسیقي غږونکو د پیښور لستري محکمې له پاکستانه د دوی د استلو د مخنیوي غوښتنه کړې. د هنرمندانو د پنځمې پرز په محکمه کې استدلال کړی چې په افغانستان کې موسیقي منع ده او که دوی افغانستان ته ستانه کړی شي ژوند به له خطر سره مخ شي. له ازادي راډیو خبرو ته غواګست. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې وروستیو بارانونه په افغانستان او همدارنګه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وچکالیو د مخنیوي لامل ګرځېدلی، خو بیا هم په افغانستان کې وچکالي په د خبرداري په کچه کې پاتې ده. اوچا د سی ډي آی یا د وچکالیو د شاخصونو په اساس باندې ویلي دي چې په ځینو سیمو کې د وچکالۍ اندازه راکمه کړې ده. په وروستیو کې په افغانستان کې په ګڼو سیمو کې سخت ورښتونه شوي دي چې د وچکالیو د کمیدو د راپورونو تر څنګ ګڼو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه هم رسولي دي. په ورزشي خبرونو کې اوري چې نن د کرکټ په نړیوال جام کې زیمبابوې وتوانېدله چې د درویشتو منډو په توپیر آسترالیا ته ماته ورکړي. زیمبابوې 180 منډې هدف ورکړې وو او آسترالیا په 146 منډو باندې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. بله لوبه چې اوس روانه ده کاناډا او امارات سره مخ دي. کاناډا 150 منډې کړي دي. امارات تازه بیرته د دغې لوبې د ځواب لپاره خپل لوبغاړي میدان ته کته کړي.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه سلطان محمد سروریم او د آزادی پڅپوکي د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږم. د چهارشنبه په ورځ کابل کې د عزیزي د پانګونې ګروپ او د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا د دولتي شرکت ترمنځ د 1540 میگاواټو د برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول. دغه هوکړې په داسې حال کې لاسلیک شوې چې افغانستان اوس مهال د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. ویل کېږي چې که دغه کچه برېښنا افغانستان کې دننه تولید شي نو دغه هیواد به وارداتي برېښنا ته اړ پاتې نشي. د ازادۍ په سپو کې د خبرونه کې په اقتصادي، صنعتي او اجتماعي برخو کې د دغو پروژو د اهمیت په اړه د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د اتاقونو په خوانی لوی رئیس ازرق شافیزی، اقتصادي کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر مزمل شینواری او د بندونو د جوړونې متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم سره غږېدلی یو. په دو پینزو پروژو کې تر ټولو لوی بغلان کې ده چې د ډبرو سکرو څخه به 350 میگاواټ برېښنا تولید کړي. د معدنو کارپو ډاکټر نعیم ورتک به هم د خبرونې په ورستۍ برخه کې په تلیفون را سره وصل شي. لومړی حافظي صاحب سره مرکه ورو. حافظي صاحب ډیر ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړی دی. حافظ صاحب پرون په کابل کې د سلګونو میگاواټو د برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول د برېښنا د شرکت او د عزیزي ګروپ ترمنز. له اقتصادي اړخه دغه قراردادونه څومره اهمیت لري ستاسو په نظر؟
د برېښنا خو د اقتصادي ودې بنسټ دی. کله چې برېښنا شتون نه لري مدیر ژوند امکان نه لري، نه کمپیوټر چلیږي، نه ټکنالوژي شیان چلیږي، نه کارخانی حرکت کوي، او نه هم خدمات. مثلا که چېرې تاسو هوټل جوړ کړئ خو بیا په شمع په دیوه خو نه کیږي. نو په دې خاطر باندې برېښنا ډېر اړین دی. او متاسفانه افغانستان په دې تیر سل کاله کې چې د برېښنا په افغانستان کې راغلي دي، تر اوسه پورې موږ دې ته بریالي شوي نه یو چې د 300 میگاواټ څخه زیات تولید وکړو. او دا چې 1500 میگاواټ په راتلونکي دوه کال کې دا ژمنه شوې دي چې دا ترسره شي، او بیا په اوږدمهال کې تقریبا په 15-16 کال نور کې دا 1000 میگاواټ برېښنا تولید شي په افغانستان کې. دا ډېر ستر تاریخي کار دی چې د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره ډېر اهمیت لري، د معدنو د استخراج لپاره، د کارخانو د چلولو لپاره، د خدماتو، او په عین زمان کې د کرنیز میخانیکي او میکانیزه بنسټونو لپاره د ډېر ضروري مسله ده.
حافظ صاحب، که چیرې افغانستان د انرژي له پلوه خودکفاسي، نو آیا یو صنعتي هیواد بشي په نږدې یا اوږدې راتلونکي موده کې؟
موږ زموږ سړي مې دادي چې په اول مرحله کې 2500 میگاواټ برېښنا چولرو. اوسنۍ ظرفیتونه د صنعتي د افغانستان په بشپړه توګه کار کوي، او ټول کورونه ته برېښنا رسیږي د تنویر او تسخین لپاره. اما د لا ودې لپاره موږ حداقل 15000 میگاواټ برېښنا ته، او بشپړه توګه 1000 میگاواټ برق ته ضرورت لري. یعنی په اوږدمهال کې، یا په منځمهال کې. او کچېرې موږ دلته ډېر تولید ولرو، ارزان تولید ولرو، په منطقه کې ډېر خریداران شته، مثلا پاکستان 15-16000 میگاواټ برق کمبود لري، او منابع هم ورته ارزان منابع نه لري. نو په دې خاطر باندې برېښنا په خپله یو ستر اقتصادي عاید ترلاسه کولی شي د برېښنا له لارې. او زموږ داخلي ضرورت اوس خو 600 میگاواټ برق موږ د بهر څخه واردوو، او کله نا کله هغوی چې خپل داخلي ضرورتونه ولري هغوی بیا ساکت وهي، او موږ ته برېښنا نه صادرېږي او ځان ته یې خوندي ساتي. نو په دې او دا په خپله د افغانستان د اقتصادي استقلال لپاره ډېره ګټوره ده، ځکه چې اوس که مناسبات د منځنۍ اشیا هېوادونو سره خدای مکړه ترنګلي شي یا نور هېوادونو سره، هغوی کولی شي چې برېښنا بند کړي په موږ باندې، او بیا ټول فابریکې په ټپ درېږي. اوس مهال زموږ فابریکې د درې شفت پر ځای یو شفت هم په بشپړه توګه کار نه شي کولی، ځکه چې برېښنا نشته. نو په دې خاطر باندې دا ډېر ستر کار دی، د یو تاریخي کار و.
حافظ صاحب، د سلګونو میگاواټ برېښنا تولید اتمن کادر ته ضرورت لري، تخنیکرانو ته، انجینر صاحبانو ته ضرورت لري. څه فکر کوئ چې په راتلونکي موده کې به موږ کافي پرسونل ولرو چې دغسې لوی پروژې دایري کې او چلوي؟
یو خو دا مونتاژ دی، پیچلي سیستمونه دي چې د کارخانې دي، چې هغوی کله چې د کارخانې تاسو د یو هېواد څخه رانیسئ، د هغې د انسټلیشن یا مثلا د نصب لپاره یا مونتاژ لپاره دوی خپل هغه متخصصین استي. ولې د دا د چلولو لپاره موږ تخنیکران ته ضرورت لرو، میخانیکان ته ضرورت لرو، معاون انجینران ته ضرورت لرو، یا انجینران ته ضرورت لرو. لنیکمرغه افغانان ډېر په اشتیاط خلک دي که زمینه ورته مساعده شي، دوی پشپک میاشتی دا مهارتونه چې یو ستر یو ښه برقی میخانیک وسی دا امکان شته دی او ډیر په میلیون ها ځوانان وزګار دي کار نه لري هغوی لپاره ډیر یو ښه زیرمې دي دی مونږ کولی شو دا کدرونه تربیه کړو او په اوږدمهال کې کیدای شي چې متخصصین او انجینران او ډیپلوم انجینران او ډاکټر انجینران هم ووسو.
حافظ صاحب د سیمې په هیوادونو کې ستاسو په نظر کوم هیواد د لمریزې برېښنا یا د سکرو د ډبرو د برېښنا په تولید کې ډیره تجربه لري چې د هغوی له تجربو نه هم استفاده وشي په لری او نږدې هیوادونو کې؟
نږدې هیوادونه تر ټولو ستر پروژې چې لري چین لري او هندوستان لري او نور هیوادونه هم لري. هغوی مثلا د منځنۍ ایشیا هیوادونه چې دي هغوی د شوروي د وخت څخه دیمونه لري د اوبو برېښنا تولیدي. اما چین او هند په بیره توګه دوی دا برېښنایي او د سکارا او ډبرو بند تولیدي او په ډېر لویه کچه تولیدي. او له نیکه مرغه د دې ګروپ مسؤلین هم هندوستان سره هم چین سره مناسبات لري او د هغوی استازي هلته شتون لري او دوی مخکې له مخکې دا کارخانې لیدلي دي او یو تعداد یې اخیستي دي هم د لمریز برېښنا لپاره او هم د سکاره د ډبرو لپاره د کارخانې رانیولي دي. دا د 350 میګاوات لپاره.
حافظ صاحب، پخوا تاسو د افغانستان د سوداګری او د صنایعو د تاکونو مشري په غاړه درلودله. په هغه وخت کې دا وړاندیزونه شو چې په افغانستان کې دننه د انرژي او د برېښنا لوی فابریکې جوړې شي او د زیربنا په برخه کې اساسي کار وشي. که وړاندیز وسو
ونه وړاندیزونه خو شو ځکه چې دا د اوتاق تجارت یو وظیفه عامه سکتور سره همکاري ده یا پبلک پرایویت پارتنرشپ ده او اقتصادي ودې لپاره خصوصي سکتور د دولتي سکتور د مټ په حیث باید همکاري وکړي. په هغه وخت کې موږ وړاندیزونه کړي وو اما تصمیم د افغانانو په لاس کې نه و او خاصو چې پیسې ورکول هغوی تصمیم نیوه. د وخت د کندهار د ښار د برېښنا د تامینولو لپاره هغوی جنریټرونه رانیول بیا موږ ورباندې نیوکه وکړله. د قندار اتاق هم موږ سره همکاران وو هغوی هم په ګډه سره موږ لاړو مقامات ته چې دا د جنریټرونو د اخیستلو پر ځای باید تاسو دلته کجکي بند شته داله دلته شته دا ټکنالوژي ورته نصب کړئ دا 100 میګاوات برق په دې چټکتیا سره یې تولیدوي ځکه چې د هغوی هغه توربینونه چې وو ډېر پخوانۍ وو زړې وي او یو یې خو بالکل تش وو یو چینی بالکل خالي وو مدار هغه وکړي دایمي برق دي. هغوی جنریټر راونیول 100 میلیون ډالر په کال کې یوازې د هغه سون مواد وو. بیا ما وویل چې خو دا خو که چیرې تاسو پیسې ورنه کړئ خو بیا دا جنریټرونه په درد نه خوري دا خو بیا تورتم راځي دلته خو هغوی ونه منل او زموږ زوره ورباندې نه رسېدل.
مننه
حافظ صاحب د خپل پیسې دي او خپل اراده دا د فساد اقتصادي استقلال لپاره هم ګټوره ده چون برېښنا ډېر مهم دي او باید زموږ په خپل واک کې اوسي.
حافظ صاحب، ځینې منتقدین وایي چې د افغانستان اوسنی نظام داخلي مشروعیت نه لري او خارجي هم او عزیزي صاحب وایي ریسک منلی
دا څه چې دا برېښنا د ملت لپاره دی دا د حکومت لپاره خو په هر کار وخت برق شته دي د اشرف غني وخت خو کدي ښاغلی کرزی وخت کې وو یا د پاچایان وخت کې وو هر وخت هلته برېښنا شتون درلودل و هېڅ نیمګړتیا نه وو. دا برېښنا خو د افغانستان د خلکو لپاره دی او اوس هم مثلا د نغلو برېښنا شته دی که حکومت هر حکومت چې راغی هغه دی موجود دی او ځینې ګټه پورته کېږي. نو موږ هیله من یو چې حکومت دغه پروژې سره لکه چې میوسازي او تاکسي وویل دا ډیر خاص صورت سره همکاري وسره کوي او که شي د همکاري دوام ولري په دې لاندې موده کې افغانستان د ورخنا سختن کی او دا حکومت پوریار نه لري دا د افغانستان د خلکو اساسي ضرورت دی زیر ساخت یا انفراستراکچر دی
ډیر ډیر مننه ورستی پښتنه دا 200 میگاواټ واټ برېښنا مریزه او د اسکرو د ډبرو برېښنا 345 میگاواټ چې تولید ستي داخل د افغانستان کې د خلکو په ورځني ژوند کې به څومره تفاوت رامنځته کی
یو خو ډیر د کار ځای پیدا کی ځکه چې کارخانه په بشپړ توګه په کار اچول کی دی یو شفت پر ځای درې شفت کله مثال په توګه دوه لکه موږ سنتي کارګران ولول دا شپږ لکه کی ځکه چې درې شفت بیا کار کی او بیا د افغانستان د خودکفایۍ لپاره دا ګټور دی ځکه چې هغه کارخانه چې د یو میلیون نفر لپاره شیان تولیدول هغه بیا درې میلیون نفر لپاره بیا تولیدول او واردات بیا ضرورت نه و مشابه شیانو ته نو په هر صورت کې دا ډیر ستر کار دی دا یو تاریخي کار دی زه ډیر ورته خوشاله یم
ډیر ډیر مننه حبیب صاحب محترم یو جان مننه
سلامت شي
سلام سلامونه
درسي ساعت د ازادي رادیو لاري ترشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي کیمیا جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدلې ماهروي
درنو اوریدونکو د ازادي په چپو کې د پروګرام په دې برخه کې په افغانستان کې د سلګونو میگاواټو د برېښنا د تولید قراردادونو په اړه اقتصادي کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر مزمل شینواری صاحب سره غږیدلیو شینواری صاحب ډېر ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړی دی ډاکټر صاحب مستعذر یاست چې پرون په کابل کې د سلګونو میگاواټو برېښنا قرارداد لاسلیک شو د برېښنا شرکت او د عزیزي د پنګونې د ګروپ ترمنز د دغه پروژې د اقتصادي اړخ په اړه کې غواړو خبرې در سره وکړو څه فکر کوئ چې دغه پروژې ک تر سره شي د افغانستان په اقتصاد کې به څومره بدلون راولي په تجارت کې او اقتصاد کې مهرباني
مننه اول خو یو ډېر ښه کار دی د افغانستان کې په داخل د افغانستان کې چې تاسو 1500 میگاواټ برق تولید شي چې هغه هم د دوه وهنه چې سولر دی او بل د ډبرو سکرونه د افغانستان لپاره ډېر ښه دی تاثیر په اقتصاد ډېر زیات دی ځکه د اقتصاد د ودې لپاره ارزانه انرژي لازمی ده په جنریټر او په تیلو باندې او په ګازو باندې نه صنعت پرمختګ کوي او نه اقتصاد پرمختګ کوي نو د هغه لپاره د برېښنا موجودیت لازمی دی او که دغه برېښنا د صنعت لپاره وکارول شي او د اقتصادي دوران کې دغه واچول شي چې صنعت توکل شي او تولید وکړي داخل د افغانستان کې موږ تولیدات ولرو دا هم په قیمتونو باندې تاثیر کوي هم زموږ تولید ارزانه کیږي هم منطقي کې رقابت کولای شو نو په دې اساس او هم کولای شو چې غټ صنعتونه په داخل د افغانستان کې ایجاد کړو ځکه غټ صنعتونه ټول په برېښنا ولاړ دي چې هغې سره برق نه کېده اوسپنې تولید دی هغسې د غټ غټ معدنونه دي د هغې نه موږ استخراج لرو ذوب لرو دا ټول مسایل په برېښنا باندې کېږي نو ډېر یو ښه اقدام دی او د افغانستان د آینده دپاره شاید دا اساسي اوسي سره دې چې دوی هغه اولینۍ موافقتنامه د عزیزي ګروپ او د حکومت دا وه چې 10,000 میگاواټ برق به جوړوي ولې تدریجي شکل باندې مخکې ځي چې خلکو په دې باندې ډېر اعتراضونه هم کړي او دا ښه کار دی چې دغه پروژه شروع شوه که تدریجي مخکې لاړ شي د افغانستان په اقتصادي تاثیر ډېر زیاتېږي او خلک د برېښنا نه ډېره استفاده کولی شي
ځینې منتقدین وایي چې طالبان حکومت مشروعیت نه لري داخلي او خارجي غواړي د دغه پروژو لپاره ځان ته یو ډول مشروعیت ورکړي د دغه کارونو لاره په دې اکلس وای
په دې کې شک نشته دی چې دوی غواړي چې خپل ځان ثابت کړي هم خلکو ته هم دنیا ته چې موږ د افغانستان د ترقۍ لپاره کار کوو موږ د افغانستان د پرمختګ لپاره کار کوو خو په دې کې صرف د دوی خوښ هم نه ده ځکه چې کله یو پانګوال راځي خپل اقتصادي حالت تم ګوري چې آیا دغه یو پروژه چې امزا کوي دغه لپاره څومره ګټه کوي څومره داغه چې پانګه یا پیسې پاري کې باندې داغه په بدل کې د تاسو راضي کنه راضي څومره خلکو ته کار جوړې نو په دې حساب باندې دواړه طرف خپل ارزیابي کوي په دې کې شک نشته چې د برېښنا تولید او د برېښنا خرڅول دا ډېر یو دوامدار پروژه ده چې دوی کې دا تولید وکړي دوی به په برېښنا باندې دا برخ خرڅې او چې کله پاروي خرڅې هغوی بیا په خلکو باندې خرڅې نو په دې اساس باندې تر څو چې دا پروژه مخکې ځي پانګوال ته ګټه لاسته راځي چې دا یو هغه د پانګوال لپاره دی طالبان هم په دې غواړي چې دنیا ته موخې خلکو ته موخې چې موږ په غټو پروژو باندې کار کوو پانګونه داخل د افغانستان ته جذبو او کوشش په دې باندې کوي چې د همدې لارې نه د خلکو ترمیانځ کې ځان محبوب کړي او دنیا ته موخې چې موږ د افغانستان د ترقۍ لپاره کار کوو ولی صرف په دې پروژو باندې دا نه کیږي ځکه د دوی د خپل د حاکمیت د بقا لپاره باید داسې کارونه وکړي تر څو پاتې شي که دا کارونه مونږ کړي نو بیا ستونزې ورته ډېریږي ستونزې ډېرې زیاتې لري د هغې تر څنګه چې د تعلیم مسله ده د ښځو د کار مسله ده بشري حقوقو مسله ده همدغسې د مخکېني نظامیانو د هغې ورکېدل او مکېدل دا ټول مسایل شته دی ولې دغسې یو نیم اقتصادي کار چې د خلکو یا د عادي وګړو په ژوند کې تغییر راولي یو مثبت اقدام دی دا خبره چې ښه کار ته به یې ښه کار وایو منفي کارونو ته به یې منفي کار وایو خو ولې په دې کې د ځان دپاره هم د دوی ګټه ده د پانګوالو دپاره هم ګټه ده چې څوک په دې کې پانګه کوي او د هغې تر څنګه د ولس دپاره او د صنعت او د اقتصاد دپاره هم ګټه ده چې یو ښه اقدام دی
ډاکټر صاحب دسې هم ویل کېږي چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته ډېرې پانګې راغلي په میلیاردو ډالرو خارجي ملاتړو د افغانستان له پخواني حکومت سره وایي په دغه وخت کې دغسې زیربنایي پروژو لپاره کار ونستو نه د خارجانو لخوا نه د افغانستان د حکومتونو لخوا ولې
زه مکمل ور سره موافق نه یم درسته ده چې څومره پیسې افغانستان ته راغلي په هغې اندازه باندې کار ونه شو ولې نن چې طالبانو ته څه پاتې دي څه هغه پاتې دي افغانستان کې 6000 کیلومتره پوخ سرک جوړ شو تقریبا 4000 کیلومتره نیمه پوخ سرکونه جوړ شو او د هغې تر څنګه بیا د ولسوالیو سره وصل کول او دننه ولسوالۍ د کلو سره چې سرکونه یې ورکړه تقریبا ډېر زیات یو په هغې کې وو دغه د برق تقسیم او توضیع دغه د انتقال د برق د شمال نه شرق نه شمال ته او د جنوب نه غرب ته دا ټول مسایل ده د جمهوریت په وخت کې شوي دي چې اوس دغه تولید د برق هم کوي د دې انتقال کارونه مخکې شوي دي لین دوانی شوي ده په داخل د افغانستان کې د هغې تر څنګه په تعلیم کې پانګونه شوې ده ډېره زیاته شوې ده هو څومره پیسې چې افغانستان ته راغلي دي د هغې په اندازې باندې کار نه دی شوی د دې هم یو علت وو علت یې دا و چې کله خارجانو پیسې په افغانستان کې مصرفولې هغوی به حکومت ته د حکومت ته به یې تقریبا 15% پیسې د خارج نه چې راتلې د حکومت د لارې نه مصرفېدې 50% خپله د خارجانو د لارې نه مستقیم مصرفېدلې د حکومت د مصرف سره د دې که په دې کې فساد هم موجود و ډېر ستونزې وې دې کې هېڅ شک نشته دی د جنګ نه وروسته ملکونو کې د فساد یو غټ مشکل وي هغه هم موجود و ولې که هر څه و د دې تر څنګه چې هغه پیسې په شلو کالو کې حکومت مصرف کړې وې د هغې حساب ورسره شته دی حساب څنګه دی څنګه نه دی خو ولې حساب شته دی چې وایي که موږ دومره پیسې دلته مصرف کړې په هغې کې څومره فساد شوی په هغې خبرې نه کوم ولې دغه د خارجانو د طرف نه چې مستقیمې کوم پیسې مصرف شوې وې یو مثال در کوم په هغه وخت کې چې اتمر
صاحب
هغه د هغې وخت کې وزارت مالیه کې ما کار کوو بودیجې کې نو دا راغی هغې وخت معارف سره د ډونرانو مستقیم کومک ډېر زیات کې د پی آر ټي به جوړول مکتبونه هغه به جوړول نو اتمر صاحب تقاضا دا وه چې زما د دولت د لارې نه پیسې په کار دي چې زه مکتبونه جوړ کړم د خارجانو د لارې نه نه ځکه د دولت د لارې نه هغه وویل چې یو مکمل سن چې موږ جوړو په هغې باندې 15000 ډالره مصرف راځي ولې همدغه که د خارجیانو د پیسو نه مصرفېږي هماغه سن چې موږ یې په 15000 جوړو خارجیان چې جوړی هغه په 15000 ډالره باندې یعنی درې چنده دغه مصرف نه دولت د لارې نه مصرفېږي نو په دې اساس باندې دغسې ستونزې موجودې وې نو دا علت و ولې کار شوی دی دغه اوس چې اساسات او دا بنیادونه چې پاتې دي طالبانو ته او د دوی حکومت دوام کړی سره دې چې موږ په دې 15 کالو کې د طالبانو د طرف نه داسې یو غټه اقتصادي پروژه نه ده لیدلې زیاتره د مارکیټینګ دپاره یې د شتېپي کانال مسله یې رامخکې کړله د هغې تر څنګ دغه د کابل سرکونه وښي او اوس دا د برق هغه دی غیر د دې نه دومره نه دي شوي چې هغه حکومت دننه چې هغه نظام کوم کارونه د ولس دپاره وکړي ولس د ګټې دپاره خو ولې بیا هم د هماغه تېر حکومت اساسات و د تېر حکومت بنیا بنیادونه وجود دوی ته پاتې شوی دي، د هماغه په اساس دوی روان دي، حکومت روان دی. که دوی چرته نور دغه اقتصادي پروژې را نه وړي، نو دوی بیا دوام نشي کولای. خلک ته نه پوښتنه کوي، خلک نه پاتېږي چې ته څه دپاره نظام چلی. او بل د دنیا سره تعامل هم ډېر مهم دی. دغه ټول مسایل چې دي هغه دی ستونزې په کې وي. تېر جمهوریت کښې ستونزې وې، خو ولې ډېر کار شوی دی. که څوک مطلق ووایي چې نه
مننه ډاکټر صاحب، څوک خو نه وایي چې کار نه دی سوی، خو وایي کمکاري سوې ده. خو په هر صورت څه فکر کوي، نو دغه د قوشتېپې عظیمه پروژه چې ده، دا هم طالبان وایي چې د خلکو د ګټو لپاره ده، د افغانستان د ستراتیژیکو منافعو لپاره. او پرون یې چې دا پروژه اعلان کړې د برېښنا د تولید، دا هم وایي د افغانستان د ستراتیژیکو منافعو ګټو لپاره دي.
نه، پروژې لازمی دي. د قوشتېپې مثال هم دی هغې سره که داسې دي چې دغه پروژې چې کله تطبیق شي، دې سره زمیمه نورې پروژې چې په هغې باندې باید کار وشي. د دې نه دغې نه واړه کانالونه تېرېږي د خلکو د ځمکو د اوبخار دپاره، دغې نه باید استفاده وشي. د هغې سره زموږ تولید زیات شي، هغې سره زموږ د زراعت تقویه شي. د قوشتېپې غټ هغه همدا دی چې باید د افغانستان زراعت په پښو ودرېږي. د هغې نه که هغه نتیجه موږ لاسته را نه وړو، نو موږ نور ستونزې هم پیدا کوو. ځکه هغې سره نور مسایل هم دي، هغې سره تاثیر دی په ځمکو باندې. ځکه هغه ټولې زموږ هغه منطقې نه چې دا کانال تېرېږي زراعتي ځمکې دي، او د هغې چې مکمل حفاظت ونه شي، مکمل هغه ونه شي، دا به هم داسې کېږي لکه د جمهوریت د وخت نه د استحکام د آمو دریا د سواحلو چې هغه پروژې باندې په میلیونو ډالر مصرفېدل. سیلابونه به چې راغله، اوبه به زیات شوې، ځمکه به هم ځان سره وې وړه. نو د دې تاثیر هم دا دی چې پروژه ښه پروژه ده، عملی پروژه ده، ولی د هغې نه هغه وړې پروژې چې دي چې هغه سپورټ کوي د افغانستان اقتصاد ته راخه دی. دا پروژه هم په دې کښې څه شک نشته دی چې د برېښنا تولید او هم په دې اندازې باندې. ځکه اوس په افغانستان کښې ټول تقریبا د جمهوریت په اواخرو کښې د افغانستان 1500 نه تر 2000 میګاواټ پورې برق د وارداتي او ټول برق سره. نو کله چې موږ 2000 نه تر 2500 میګاواټ برق په داخل د افغانستان کښې تولید کړو، نو بیا موږ وارداتي برق ته ضرورت نه لرو. یو چې په هغه میلیونونه ډالر چې ازبکستان ته زیات، تاجکستان ته زیات، ترکمنستان ته ځي، هغه هغې به مخه ونیول شي، هغه به په دننه د افغانستان کښې د صنعت په رشد باندې مصرف شي. یو او بله مسله دا ده چې تولید هم زیات شي، اتکام په نورو باندې نه کېږي. زموږ همیشه مشکل دا و چې د افغانستان تر اوسه پورې مشکل دا دی چې په ډېرو مسایلو کښې موږ په نورو ملکونو متکي یو. که هغه د برېښنا مسله ده په منځنۍ آسیا متکي یو، که د تجارت مسله ده په ایران او په پاکستان متکي یو. امنیتي مسایل خو اوس دننه د افغانستان کښې دی، مخکې امریکایانو او ناټو او هغو سره و. نو په دې اساس باندې د مهاجرو په مسلې کښې په ایران او په پاکستان ډېر متکي یو. نو دغه ټول مسایل دي د افغانستان د خپل رشد دپاره، د افغانستان د مستقلو فیصلو کولو صلاحیت ترلاسه کولو دپاره باید زموږ اتکا په نورو ملکونو باندې ختمه شي. او هغه هم داسې اتکا چې حیاتي وي. که نن ازبکستان لاین هلته قطع کړي، په کابل کښې په ټول افغانستان کښې برق نه وي، ترکمنستان لاین قطع کړي، په افغانستان کښې برق نه وي. نو په دې اساس باندې دغسې پروژې ښهوالی دا دی چې افغانستان کښې داخلي تولید، د افغانستان داخلي صنعت رشد کول، د افغانستان د خپلو منابعو نه ګټه اخیستل، دا ټول د افغانستان اقتصادي رشد کښې ډېر مهم رول لوبوي.
ډاکټر صاحب، تاسو پخواني حکومت کښې هم چارواکي پاتې شوي یاستئ، هم په سوداګري وزارت کښې، هم په مالي وزارت کښې تاسو خپل وویل. نو دغه په میلیونو ډالر، سلګونه میلیونه ډالر هر کال موږ په افغانستان کښې په خارجي برېښنا باندې ورکول، په وارداتي باندې، داسې تجویز ونه سو، داسې خبره ونه سوه چې راځئ خپله ځان خود کفا کړو. اگر چې دا مخکې ما هم ورته اشاره وکړه، خپله که د لمریزې برېښنا وي یا د سکرو د ډبرو له لارې پروژې داخل د افغانستان کښې، نو کوم مجلس کښې دا مطرح نه سوه، پیشنهاد وړاندیز ونه سو، نه د سوداګري په وزارت کښې هم، نه د مالي وزارت کښې.
ولې نه، ولې نه په دې باندې بحث شو. زما اوس هم یادېږي چې په 2008 کال کښې د زما په خیال د لندن کانفرانس و که د بن کانفرانس و، د هغې دپاره آمادګي نیول کېدله. او افغانستان اول ځل خپل 15 کلن انکشافي پلان چې کله جوړ کړه، هغې وخت کې زه وزارت مالیې کښې وم. او زما وظیفه په دې پلان کښې کار کول دا و چې د مصارفو تخمین یا کاسټنګ باندې کار وکړو، چې زموږ 15 کلن اقتصادي پلان چې دی په هغې کښې موږ څومره پیسو ته ضرورت لرو، څومره مصارف باید وشي، دنیا څومره پانګونه وکړي. په دې کښې یو مسله دا وه چې کله ولسمشر کرزي صاحب سره هغې وخت کښې کېناستلو، نو کرزي صاحب چې دا پروژې ولیدلې، نو اول یې شروع وکړه د بندونو، د غټو غټو بندونو چې 1, 2, 3, 4, 5 تقریبا ډېرې پروژې وې، 10-15 پروژې وې. اول زما خو دغه شی نه چې پکې نه زماینه اقتصادي پلان پکار دی نه مخکې تک پکار دی نه هغه دی په هغې وخت کې پروفیسر صاحب نادری و ډاکټر صاحب احادي و ډاکټر صاحب امین فرهنګ و دغه کسان و چې دوی دغه کارونه پر مخ وړل کله چې په هغې باندې مونږ کار وکړو مونږ دا پروژې جوړې کړې نو مخکې د دې نه چې کانفرانس ته تلو نو وظیفه د حکومت دا وه چې باید ډونرانو سره کینو او په دې کې مونږ ته خپل تعهد راکړي نو کله چې مونږ دغه پریزنټیشن اول هم امریکا نه شروع کړه ځکه د افغانستان تقریبا 70% حکومتونه چې راتله 70% یې د امریکانو نو امریکایانو سره چې کله کېناستو هغوی سره هم بحث وکړ یو سی آی ډي او سفیر د امریکا او د ټولو سره پریزنټیشن هم ورکړ نو دوی ډېر هغه شو وایي اول ځل دی چې چا مونږ ته داسې پریزنټیشن راکړه او داسې معلومات راکړه او دولت داسې ښه کار کړی دی خو مونږ د راتلونکو دریو کلونو دپاره هېڅ پیسې نه لرو دې ته نو تقریبا زمونږ هغه یو اول هغه خو لاړه بیا کېناستلو انګریزانو سره انګلستان سره هغوی هم همدا خبره وکړه چې مونږ دې دپاره څه هغه نه لرو درې کالو کښې مونږ هېڅ شی نه شو نیولی بیا د اتحادي اروپا سره کېناستلو نو کله چې دا شیونه وشو بېرته م ولسمشر کرزي ته راپور ورکړه چې دغه مسله دغسې ده چې هېڅ ډونر دې ته اماده نه دی چې غټې پروژې هغه کړي هغه خپله دا وویل وایي قرض اخلم او هغه پیسې چې زمونږ اختیار کړي کم از کم د هغې هغه ابتدایي کارونه ټول شروع کوم په یو درې څلور کالو کښې دې نه جوړېږي لس کالو کښې دې جوړ شي خو اساسي هغه وشي نو کله چې تاسو که اوس هم وګورئ د 2012 2013 2014 2012 دغې بودیجو کښې چې وګورئ همېشه به مطالعات د دې بندونو مطالعات د دې پروژو د غټه خو باندې کار شوی دی هغه بندونه چې د ولسمشر غني په وخت کښې ځینې پوره شو ځینې کار وشو ځینې اخر ته ورسېده د زیاترو کارونه د 2008 نه شروع شوي نو په دې کښې کار شوی ولې غټو پروژو دپاره غټه پانګونې ته ضرورت دی اوس هر یو بند چې هغه تقریبا برق هم تولید کړي د ابیاري دپاره هم هغې نه استفاده وشي نو هغه کم از کم 150 نه تر 200 میلیونه او همداسې زیاتېږي مصرف به راځي ډالر نو دهومره پیسې افغانستان سره نه وي نو افغانستان د بانک جهاني کومو پیسو نه چې 80 میلیونه یې ورکولې او بانک انکشاف یا سیاحي یو څه پیسې ورکولې نو هغه پیسو نه یې په استفاده دغه ارزیابي او ابتدایي مطالعات او تخنیکي مطالعات دا ټولې پوره کړه او په تدریجي کارونه شروع کړه ولې هغې وخت کښې د بانک د انکشاف آسیایي بانک چې دی هغوی وویله چې مونږه په تاسو ته چې هغه درکوو ځکه هغوی په منطقوي اتصال باندې زیاتره کار کوو په منځنۍ آسیا کښې او منځنۍ آسیا ملکونه انرژي ډېره لري نو هغوی غوښتل چې منځنۍ آسیا انرژي افغانستان او پاکستان ته لاړه شي او د پاکستان او افغانستان نه توکي منځنۍ آسیا ته لاړ شي نو په دې اساس د هغوی پانګونه زیاتره په دې کښې وه چې لینونه تېر شي دا ټول هغه وشي حکومت په هغې وخت کښې دې سره په دې باندې فکر کوو چې مونږ دا پروژه واخلو که وای نه خلو که نه یې اخلو خو بیا هم ضرر دی افغانستان ته ځکه پانګونه نه کېږي خو هغې نه بهتره دا دی چې دغه لینونه خو تېر شي که سبا مونږ د دې خپله د دې جوګه شو چې مونږ تولید په داخل د افغانستان کښې ولرو نو د لینونو د انتقال او دې پروسو دپاره به مونږ مشکل سره مواجه نه یو او همدا وجه ده که نن دغه برق جوړېږي یا دا برق تقسیمېږي په ټول افغانستان کښې هماغه پروژې دي چې هغه شبکۍ د انتقال د برق جوړه کړې ده صرف وصل کېدل دي د تولید سره نو عموما وروسته پاتې ملکونه ډېر وخت نیسي چې دغې حد ته ورسېږي چې دغه انرژي په دې اندازه تولید کړي په داخل د ملک کښې نو کار په تېر حکومت کښې ورته شوی دغه اوس چې کوم هغه ته راځي پروسو ته دغه کارونه ابتدایي هلته شوي وو بالخصوص د هایدرو پاور چې د اوبو نه تولیدېږي په برېښنایي هغه باندې هم کار شوی و چې څو غټې غټې پروژې مونږ ګورو په قندهار کښې هم دي په څو نورو هغو باندې کار شوی و چې هغې آغاز هم د هماغه د جمهوریت د وخت نه شوی و نو دا کارونه داسې دي بالخصوص دغه غټ کارونه د برېښنا او د برېښنا تولید او انتقال او توضیع دا ډېرې غټې پروژې دي ډېر غټ مصرف ته ضرورت لري چې په دې کښې غټ پانګوال یا غټ ډونر نه وي نو ډېره ستونزمن کار دی حتی د وروسته پاتې ملکونو دپاره خو ډېر ستونزمن کار دی ولې د هغه ملکونو نه چې په حالت د رشد او انکشاف کښې دي هغوی دپاره هم دا ډېر سخت کار دی
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب یو جان مننه ډېر تشکر
خوشحاله اوس
ډېره مننه
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له 8 ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خپریږي
د دې خپرونې له لارې تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې
درنو اوریدونکو تاسو د ازادي په چپو کې اونې ځخ پرونه له ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د سلګونو میگاواټو برېښنا د تولید په حق لای چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د عزیزي ګروپ او د برېښنا شرکت ترمنځ قراردادونه لاسلیک شول. د بندونو د متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم صاحب سره غږیدلیو. انجینر صاحب محترم، پرون په کابل کې د سلګونو میگاواټو د لمریزه او د سکرو د ډبرو د برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول. په اقتصادي وده کې او په اوسني عصري ژوند کې د برېښنا او د انرژي د اهمیت په اړه کې معلومات راکړئ، مهرباني.
سلامونه تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلامونه نیکلی. نو خبره دا ده چې انرژي خو د هر هیواد د ودې لپاره ډیر مهم دی، ډیر مهم دی، که صنعت دی، که تجارت دی، که عادي ژوند دی، ټول په انرژي پورې. یو بل د محیط زیست لپاره انرژي ډیر مؤثر دی، په دې چې که چیرې خلک برق ولري، ګاز ولري، استفاده وکړي، دوی ونې نه وهي، ځنګلونه نه خرابوي، بوټي نه کار نه اخلي، د سونګ دپاره، د پخلا دپاره، دې دپاره د انرژي ډېر مهم دی. او بل دا چې په افغانستان کې واقعا دغه پانګونه چې کېږي، او ښاغلی میرویس عزیزي راغلی، او بل نور دوستان، نور هغه شرکتونه چې ونډه اخلي، د افغانستان د اقتصاد ودې لپاره ډیر مهم دی دا. او دا چې بیا المریض خو د دې لپاره دوی اول اولویا اولیت ورکوي، او د ډبلو سکارت په دې چې ډېر ژر ثمر ورکوي، په دې چې که بندونه جوړ سي، بندونه یو څه زمانګیر دی، وخت نیسي. بهر حال هم یعنی بې ضررترین او پاکترین او ارزانترین طریقه تولید د انرژي بندونه د اوبو بندونه دي چې جوړ سي، په دې چې هم ام د محیط زیست لپاره ښه دی، ام پیسه اوبه ذخیره کیږي، د زراعت لپاره ښه دی، ام برق تولیدي. دا د هر لحاظ بندونه دي مونږ په ګټه دي. اما د اوس مهال دپاره چې ژر حاصل ورکړي، واقعا دغه د دوی تصمیم کې لمریز نه کار اخلي، او د باد نه کار اخلي، او د ډبروس کار نه، دا ډېر مهم دی.
مننه انجینر صاحب. کدا اته 150 سلويخت میگاواټ برق تولید سي، نو تاسو څه فکر کوئ چې پراتلونکي کې بیا هم افغانستان ارتیا بولري چې دی اوبو برېښنا تولید کړي، او دی اوبو دی برېښنا بخنه غوړم، دی اوبو دی برېښنا دی تولید امکانات په افغانستان کې څومره دي؟ د بندونو کاټکلی وکړي.
نه افغانستان خو ډېر زګوره، مثلا ما په قرغزستان کې چې ما کار کړی دو، په یو سیند په نوم د نارین، دوی دولس بند برق هلته ترزي کړی و چې جوړ شي، چې دغه دوه بند برق چې ما کار کړی 2000 میگاوات برق ورکول، یو یې 1200 میگاوات برق تکتاګول په نامه، بلې کروپسای مثلا 800 میگاوات. اوس چې الان چې افغانستان دغه سیندونه لکه مرغاو سیند، لکه کوکچه سیند، لکه د کنار سیند، لکه د هریرود سیند، لکه د هلمند سیند، لکه نور سیندونه، یعنی تقریبا 2000 میگاوات برق مونږ د اوبو، مونږ دا امکانات لرو چې د اوبو د لارې مونږ ترلاسه کړو دا انرژي. نو اما د محیط زیست لپاره که چیرې مونږ دا د بندونو د اوبو جوړ کړو، بیا مونږ د ډبرو سکاره نه کار نه اخلو، په دې چې هر څه چې پرمختللي ټکنالوژي نه هم استفاده وشي، بان هم ضرر محیط زیست رسیږي. نو د اوبو بندونو جوړول بې ضررترین ارزانترین لاره د تولید برق دا د اوبو بندونه دي چې جوړ سي.
انجینر صاحب، آیا داسې وخت به هم راسي چې افغانستان د انرژي له اړخه خودکفاسي او بهر ته صادره کی انرژي؟ تاسو کوم هیوادونه وینئ چې افغانستان کوي سي هغوی ته انرژي صادره کی؟ اوس خو یې واردوي،
اوس مثلا پاکستان ته مونږ کولای شو چې برق ورکو، حتی هند ته کولای شو چې مونږ برق ورکو، اوبه مونږ کولای شو چې ایران باندې خرڅ کو، کولای شو چې اوبه مثلا پاکستان باندې اوبه خرڅ کو، محاسبه دوی سره وکړو، په دې چې خپل ایران ته زغه تصمیم نیولی و چې د سیسنګ اوبه حتی د پامی دغه د بدخشان پایپلاین کشکي دغه د ایران ته، په دې چې تیل به دومره په آینده کې مهم نه وي، لکه چی اوبه ډیر ضروره بیل اوبه نه خو ژوند نسی کېدای دغه د پاره هم د افغانستان اوبه ډیر ارزښمند دي هم برق کولای شو چې مونږ ګاونډي وادو ته صادر کو
انجینر صاحب دا موجوده بندونه دی په افغانستان کې مثلا د نغلو بندي د مایپر بندي د سروبي بندي د کجکی بندي چې د مایا دیږي دغه بندونه د نغلو بند ډیر په خوانی د فکر کوم د شوروي اتحاد په وخت کې جوړ شوی دی د سروبي هم د درونټي بند هم د دغه بندونو په اکله ستاسو معلومات اتمن معلومات لري دوی څومره وس مینټیننس ته ضرورت لري چې بیا هغه په خوانی ظرفیت ته ورسیږي یا مثلا د کجکی بند د دوغو بندونو په اکله په تفصیل را سره معلومات راکړي دا اوسنی چې شته
کجکی بند 100 میگاوات برق ورکول اوس د ترکیه چې الته پنګونه وکړه ظرفیت پورتو شو فکر کوم چې 150 یا 200 میگاوات برق ورسیږي او د نغلو بند 100 پر بیا 100 ته ورسېدو 100 میگاوات برق کجکی دی هم دغه دی لګ دی هغه دغه درونته خوب د سروبي دا یو څه برق ورکی مونتا دا بندونه چې دي ټول ډکسوي دي دا به پاکاري وشي بل دا چې خپل توربینونه ډېر پخوا دي ضرورت ده چې دا توربینونه په عصري توربینونه چې اوس توربینونه چې اوس اختراع شوي دي اوس جوړ شوي دي د دوی نه باید استفاده وشي چې په لږ حرکت باندې ډېر انرژي تولید کړي د دې لپاره ضرورت ده چې دغه تغییرات په دې بندو کې راشي
دا د نغلو بند زه ورغلم کلونه په خوا دا مالیدلی توربین خانه مالیدلی دا ماشینونه مالیدلی دی واقعا ډیر عظیم بند تاسو د مینټیننس د پاکاری یادونه وکړه دغه څنګه کیږي خاص ماشینونه لري د بند لکاسی خړه راباسي څنګه کی
و دا دا شته دي دا سه وسایل هم شته چې دا کار وکړي چې نور وي ودونه دا کار کوي او ځینې وختونه کېږي مثلا خصوصا د دوبي کې چې اوبو ته ډېر ضرورت دی او دوی او تولید د برق هم لږ دی په دغه وختو کې دوی کولی شي چې دغه یو څه مودې دپاره توقف کړي او دغه پاک کړي په دې چې هلته چې ډېر اوبه ذخیره شي هغومره بیا بلته برق تولیدېږي هغه هغه دغه چې کړی مثلا کمبوټي د برق چې بیا احساسېږي بلته بیا هغه کمبوټي ډکوي
او انجینر صاحب دغه توربینونه چې دی عموما په بندونو کې دا خو لکه چې فکر کوم یو نه دوه درې څلورې جفت یا تاقي دا ټوب توربینونه کار کوي بیا ځینې هغه پرچاویږي بیا نور په ځای کار کوي په نوبات سره دغه څنګه څنګه
خو دا څه چې ګورې دا پرچاوي کوي په دې چې او بلګ وی تبي دا چې ټول توربینو څخه کار نه شي اخیستلای شي ډیر وی اما چې بیا دغه چې سی بیا چې او به دیرست تبید شه ټول توربینونه به فعالیږي ټول به فعالیږي نو زه فکر کوم دغه سی یو میکانیزم دوی لري
او انجینر صاحب خبر توربین به اتمان تحصیل دلی وی دا د دې جوړول ډیر لوی ټکنالوژي ده دا څنګه جوړیږي
دا دومره آسان ده چې اوس لکه لاغه دینمو چې جوړیږي ګوره اکثر خلک مالی دین دي په اطرافو کې بول سوالي کې کلی کې دا د ژوند یو په اندازم کې راځي یو ګوره په مسیر کې یو دغه کې دینمو دغه څخه برق تولیدي د کورو د پاره د کلی د پاره دا کار خلق هم کولای شي کوي اما دولت په ساته خو دا خورا آسان ده کولای شي چې خپل دننه په یواد کې هم دا ټکنالوژي دوی دغه توربینونه تولید کوي کولی شي کولای بیا آسان ده د ګاونډي والا کس د روسیې څخه د جرمني څخه د نورو هیوادات د چین څخه چې اوس ارزان ترین بای چین جوړي کولای شي د چین څخه واخلي او پاینده کې کولای شي چې خپل خودکفا شو بل اخر خپل د یواد کې دا ټیکنالوژي مختبلار سی او د ممتاز انجینران وتوانیږي چې دغه توربینونه تولید
ډیر ډیر مننه انجینر صاحب ډیر تشکر
جوان دی جوان دی
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میدان او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درنو اړیدونکو تاسو د ازادي په سپو کې خبرونه اوري د خبرونه په دې برخه کې د معدنو کارپو ډاکټر صاحب نعیم ورداګ را سره د ټلیفون په کرخه وصل دی. ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه چې سره له مصروفیتونو مو مخته وخت را کړی.
په کوم ډول افتخار داغه د مود وطن او د مود د شوال یو بخش د مدنونو زکه په دې بخش کې مو تحصیل کړای دی او په دغه کې کوم بیش معلومات هم درمه.
ډیره مننه.
زه به تاسو ته مهرباني صاحب
ډیره مننه. ډاکټر صاحب محترم پرون په کابل کې 15 قراردادونه لاسلیک شول د برښنا د شرکت او د عزیزي د انویسټمنت ګروپ یا د عزیزي د پانګونی د ګروپ ترمنځ د دې قراردادونو په اساس تقریبا په 2-3 کلونو کې په افغانستان کې د 850 میگاواټو برېښنا تولیدیږي په دغه پروژو کې په د کابل په نغلو کې 100 میگاواټ لمریزه برېښنا ده. په پروان کې باریکاب کې التام 100 میگاواټ لمریزه برېښنا ده. په غزنی کې 130 میگاواټ اغم لمریزه ده. خو تر ټولو لوی پروژه په بغلان کې ده. بغلان کې 350 میگاواټ برېښنا د ډبرو د سکرو څخه تولیدیږي. د غراز په تخار کې هم تخار کې 115 میگاواټ برېښنا هغلته هم د سکرو د ډبرو د سکرو څخه تولیدیږي. دغه بغلان کې د ډبرو سکر کوم لوی کان د فکر کوم کار کار ده که معلومات راکړي.
لولکه ما د غوړو معدنونو سره کوم په وجود غوړي دي سره کوم پیدا شوی دي. هغه وخت چې د هند کوارا دی اوسو د کوري سره تصادم وکړو د میلیونه کوارا مخکې د غولو یو طبقه هغه ځنګلونه چې د ځکه په سر باندې و د ځکه د لاندې شول خور لاندې شول دا د غولو معدنونه د افغانستان یو معدن نه دی. دا تقریبا د بدخشان د غرونو شروع شوی دی. تخار، بغلان، سمنګان، بامیان، سرپل عمتا سبزخ تهرات پوری تقریبا 800 کیلومتر دغه د زغال و معدن نه هغه زغال چې تم دغه د لاندې دی وجود لري. چې په دې معدنو کې زیات معدنونه په خو باندې یعنی علمی کار دغه نه خطر شوی نه دی. او د افغانستان معدنونه د زغال و معدن تقریبا د 300 میلیون ټن پورې ذخیره لري.
دغه بغلان کې د بغلان کې کوم معدن دی؟ دوی وایي چې د کرکر له معدن نه به دغه درې سو
معدن دی. ګوره په افغانستان کې غټ معدنونه دي د دری سوب دی شپشتې ده غربند غربند کې معدن دی د جادو معدن دی د غرمک معدن دی د سنگ کلا معدن دی او د دری سوب معدن دی او په هغه کې د ایروب کې د سبزخ معدن دی. په دې ټول ځایو کې د دری سوب معدن او د کرکر معدن چې د غول استفاده هم شوی ده په غو کې زیات غول نور هم پاتې دي. دغه کولی شي په سالو کولو غول استفاده وشي که فنی استفاده وشي که غیر فنی استفاده وشي هغه نو پیګ هغه نو بیا کار نه دی. هغه بیا ډیر ډیر ظلمی د افغانستان د منابع طبیعي منابع سره.
ډاکټر صاحب محترم
پیګ چې په یو د خو مې په وخت د دنمارک او یاتی ساده انرژي برقی انرژي د غول او د هغه ناراضي درارت راځي او په افغانستان کم کېدل شي چې دغه شي.
یعنی دا اوس فعلا دنمارک او یا فیصد انرژي د زوال څنګه نه د ډبرو د سکرونه ده
او تقریبا او د دې مملکتو شوروي اتحاد که هم غلا کم د دی غورو دی انرژي نغه نور انرژي فابریکې په باندې کول کو بار کو زیاده نور سپاردان ترینونه په غوزو باندې په غوزو باندې سیو نور دی صنعت کې دغه به خیز یو څه بوتا کیږي او دا چې عزیزي د خپل کلای دی د کارکار د معدن یا د درې سود معدن څخه ورته لاګ دی د شپشتې د معدنونو هغه ورته چې باید کو دغه انرژي د بخش دی وخت دی
ډاکټر صاحب محترم د زغال نه انرژي څنګه تولیدیږي زغال سوځول کیږي د ډبرو سکار بیا اوب ګرمیږي بیا توربین چلوي که تفصيلات راتوي
هغه خو مختلف هغه دي کنه ګوره اوس پازان ترنونه دي په هغه کې پښین کې پښین کې هغه سي هغه دي په پاپن توس بور ویلي په فزیک کې د پاپن قانون چې وو چې په دې کې اوب جوړ کړی دی دا سر پر کاغذ باندې راغی هم دغه را کوم توربینونه په غوټو فابریکو کې کې دی هغه چلون کې به بو دي حرکت باندې راځي او دغه انرژي تولید کوي
دغه زغالونه د ډبرو سکرونه ک انرژي تولید سي محیط ته زیان لري کې نه لري او د زیان مخه څنګه نیول کیږي مخکې انجینر نادیم سره هم په دې وغه کې دغه وایي چې پرمختللې ټکنالوژي کو کارول سي داس فلټرونه ستاتې زیان محیط ډیر کم کی او زیان څه رقم رامنځته کیږي غازونه رامنځته کی کنه
ګوره
مهرباني
ما په اوکراین کې په مدان کې کار کړی دی تقریبا 300 متر هغه ټول څه دین څخه دي سره مګر هغه خر یدانیس خر یو پوکټرین خر وو د شوروی اتحاد خرو کې او د تقریبا شل د زغال معدنونه وو د دانیس په خور کې نو فلی استفاده وشي ولا کته وو پیګیم چې دالته زغال شته کنه شته دي هغه فلټرونه ورته دي هغه ورته دي فلی استفاده دغه نه کو او که فلی استفاده ونه کې په ګور کې زغال سره مرکی وي
نو دا
ملکات یې څوارشي مې وواخې د موخه ډېر پوک په مو ملکات یې څوارشي هر کوڅه پوک صفو د مګل انرژي تقریبا د غول نه ده مکمله
او په تخار کې دوی وایي چې حالتم د 15 میگاواټو برېښنا حالت هم وایي د ډبرو د سکرو څخه جوړ اخیستل کیږي حالتم د ډبرو سکرو
د ریسو معدن دی
تخار کې
د تا خور غو غته د ریسوب ته شپشتادا کارکاز دی او نور معدنونه دي چې نور انو هغه شو ویني دي هغه استرا اخراش ویني دي هغه څنګه دي اخراج کړي دا که غوته وخت نه وو دا معدنونه چې دي کارکار او د شپشتې دي بلخو او د سبزک دا معدنونه به خي هغه د شاتر وته دی بغو شروع کړي و د وخت سره او کولو باندې د ګرزون د ځنګ وخت کې او دا اوسم چې دي دغه غیر فنی استفاده کوي مو که تاسو فنی استفاده وکړو دا د موږ یو معدن دی د زره میگاواټ د بخ د پوره کفایت کو
دا کوم معدن د زره میگاواټ کو ډیر شایده
یا خو ډیر شایده سوای ما دا ونې څنګه ګوره او 100 کیلومتر وو د غوړ معدن په ونې څنګه کې د بخښون د بدخشان نیولې ا د بومیان او تخو در طول بومیان او تخو و هم سبزک دیروت پوری در طول منطقه وقت چه در آسیاب در هند قرار سا تکری وکو در جنگلون و وقت دیمزه که دلاندش ول تاسی بیش در طول مدن نبولت وی
منه نه دکتر سیب تاسو ویلی چه اوکراین که مو سکرو در دورو در دورو در سکرو پا مدن که کار کردی چلت استخراج و او دیر ایمنو پیو فابریکه دغه سی دول فابریکه که چومره کسان کار کولی سی چومره کسان کار که میره بانی
با گویی سا پا کریوو روکی یا فرزن پا زفاروجی که یا زفاروج سال از دی فلیز یا مدانی پا زراو خلق از خود بگو پا زراو
پا چو شفت
که مدان رو پا اگه که پی عینک و مدان دی میس و مدان دی پا ازبکستان که تقریبا لازر نفر از خود که که
پا چو شفت که دی جی ورازی
بله
پا چو شفت که ورزی در لازگون زرا کسان
دری شختو که از خود که از یا مدان چو اته په فازان د دې هغه د کروړو فابریکا و د میسو فابریکا او د اوستن فابریکا دا یو فازان چې شوروي ته کې د پارک په اورول کې الته فابریکې و د اوستن یو فازان په ازبکستان کې د هغه فابریکا و د میسو نو نه پران تاسو افغانستان کې کدا چې فازان د میسو عینا خلاص یو د میسو معدن کې خپل ډاکټرۍ لري دا د میسو معدن کې د یو مرکزی معدن الته څنګه معدن دی عینات تغار دربان جوار خوشقابل دیو مدن چې بوس شل کوله هر کو هر یو کول جون بیرون تنه شل بیرون تنه طرف مرکزی مدن کې دی او په کوم څوم نفر کول کو او څوم انرژي کوړه او څوم د باخ هغه دور څه کوړه ورته او
او ډاکټر صاحب څه فکر کوي چې دا مثلا د 1540 میگاواټ برېښنا د نن په افغانستان کې تولید سي په صنعت باندې څه تاثیر وکړي صنعتي پراختیا به رامنځته سي که څنګه څومره ایا افغانستان به صنعتي هیواد سي
کپانی سپوده دی وشي ګوره موږ تاسو لرو دی او جګک معدن دی وسط نه
ها
دغه معدن له دې غول چې وو هم د شوروي تاسو وخت کې چې په افغانستان کې وو دغه د غوته مناسبه شوی وو چې د کارګر د شپشته د بلخوب د دغه د غول معدنونه چې د وسط نه د معدن غول سپوده وکړو یعنی د وسط نه معدن وو واسي دغه په د زاو بو د اومادګی د پوره د روم معدنو استفاده کول غف نظر کې نیول شوی وي داوود وخت کې د اوتوس بیر چې د وسط نه معدن موږ 2 میلیارډ درته نظر یو لس میلیارډ درته ذخیره لري د وسط نه معدن موږ څنګه په دغه منطقه کې پروت یا او جګک دا د فزانه او خدا بومیون دی او خدا ورځو منطقه دا دوه خدا پروان د منطقه لري بغمون دا ټول د وسط نه معدن دا ټول یو د روز غو نه استفاده وکړي والی بده پریزیم را کافه تو الکتریک انرژي وتر والی دغه انرژي دغه مدان ته بسنه دغه یو مدان چې موږ وبوسو دغه ټول ومنو ته یو 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 ټاپ مرسیډیس ملاړ وی
خدای دې دغه ورځ را ولې چې ټول ته مرسیډیس ولاړ وی دا ټول هیله ده ډاکټر صاحب وردګ ډیر مننه تخنیکی همکار هم را توایی ده ستودیو ساعت کم چه گوره ما رستهی شیبه رستهی دقیقی دی دکتر صاحب وردگ لطاسونا دیر منه نا دغر از پخپرانه که لولو رو گردنوالو اقتصادی کارپو او دی پانتون استاز دکتر مزمل صاحب شنواری نمنه نکوم دغر از دی ایکو د هیوادونو او د افغانستان د صنایعو او د سوداګری د اوتاقونو په خوانی لوی رئیس از رخش حافظی صاحب څخه مننه کوم او د غراز د بندونو د متخصص انجینر صاحب ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم صاحب څخه مننه کوم د ازادي په سبو کې د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونه پورې تاسو په مهربان خدای سپارم خاط خوشاله او آباد اوسئ
سفری ورکه کی خوب نارا درومی تو چی نشه Safari ura kaki